سلامونه وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د مخستن 9 بجې دی. تاسو اوس موږ د ازادي رادیو نوري په مخې د دې سات خبرونو ته. بریتانوي چارواکي وی چې یو افغان خزه چې فرشته جامی نومیده پلان یې درلود چې له اسلامي دولت ډلې یا د سره دی ځای کېدو لپاره لږ هیوا څخه افغانستان ته سفر وکړي. د ترکرۍ د جرمونو په تور مجرم او پیژندل شو. د بریتانیا پولیسو یو اعلامیه خبر کړی چې وایي د لیستر ښار محکمې پرون د پنځشنبه په ورځ فرشته جامی مجرم او بلله. د پولیسو په وینا دغه شپږ دېرش کلنه ښځه په ترهګریزو فعالیتونو کې د ګډون په تور مجرمه وموندل شوه. پولیس وایي چې فرشته جامی د ځان او خپلو ماشومانو لپاره افغانستان ته یو طرفه ټکټ اخیستی و او غوښتل یې چې هلته د اسلامي دولت ډلې یا خراسان څانګې سره یو ځای شي. پولیسو د هغه له کور څخه یو نغدې پیسې هم ترلاسه کړي. د برېټانوي پولیسو په بیان کې دا هم ویل شوي چې فرشته جامی د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې افراطي او تاوتریخوالي مواد خپاره کړي دي. د سمنګان په مرکز ایبک کې نن په یو چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان ټپي شوي دي. د راپورونو له مخې د جوی زندجان په جومات کې یو لاسي بم پر هغو لمونځ کوونکو گزار شوی چې د جمعې د لمانځه لپاره راټول شوي وو. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو دا د دې ولایت د اوسیدونکو ترمنځ د تربګنۍ یوه پیښه یاده کړې چې ګرانه ده په خپلواکه توګه تایید شي. دوی همدارنګه ویلي چې دوه مشکوک کسان یې نیولي چې له پیښې وروسته یې د تېښتې هڅه کوله. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ډیرو دا ډول دونو او بریدونو مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه اخیستی. کابل او کندز په وروستیو درې ورځو کې د بریدونو شاهد وو. په کابل کې د پنځشنبه په ورځ د کور او ښار جوړونې وزارت ودانۍ په مخ کې چاودنه وشوه چې یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. تر هغې مخکې د سې شنبه په ورځ کندز د یوې چاودنې شاهد وو چې مسولیت یې د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګه په غاړه واخیسته او په نتیجه کې 15 کسان مړه او نور ټپیان شوي وو. په جرمنی کې هغه افغان چې پرون پنځشنبه په مونشن ښار کې خپل موټر په یولاریون کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروستلې وو پنلې چې کار یې قصدن کړی. د مونشن یو جګپوړي سرانوالی ګبریل ټیلمن د جمعې په ورځ وویل چې مستنطقین په دې باور دي چې تورن کس د اسلامي انګیزې له مخې دا کار کړی دی. هغه ټیلمن چې په مونشن کې د افراطیت او تروریزم په وړاندې د مرکز د عمومي لوی سرانوالی په توګه دنده مخته بیایي. همدارنګه یې وویل چې مشکوک افغان د پښتنو او سوالونو په محل د خپل د عمل د انګیزې په اړه یو لړ سرګندونې وکړي چې د دې تر شا یې مذهبي انګیزې بولي. خو نوموړي د هغه د سرګندونې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. رسنیو د مشکوک کس نوم فرهاد نوري ښودلی ویلي دي چې هغه څلورویشت کلن افغان دی. په دې پیښه کې شپږ دېرش کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه داسې مهال شوې چې څه کم یوه اونۍ وروسته په جرمني کې پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او په درشال کې د کډوالو ورته پیښو چې دا هیواد یې په وروستیو کې شاهد دی د کډوالۍ په اړه شدید بحثونه راپورته کړي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه په میدان وردګ ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او لس تنه نور ټپیان دي. دا پیښه د کابل او کندهار په لویه لار د دې ولایت د دشت ټاپه په سیمه کې هغه وخت وشو چې د دوو مسافر وړونکو موټرو له یو بل سره ټکر وشو. ویل کېږي چې په دې پیښه کې د یوې مېرمنې په ګډون څلور تنه پر ځای مړه شوي او لس تنه نور ټپیان دي. ټپیان د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته وړل شوي او د ځینو روغتیایي وضعیت یې خطرناک هم ښودل شوی دی. د افغانستان په لویو لارو سړکونو نو کې دا ډول پیښو تر شا د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ټرافیکي نښو نشټوالی د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو خرابوالی له عمده لاملونو څخه ګڼل کیږي. نن د سلواغ یادل وی د میاشت شپږویشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو شپږ دېرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت په یو خبر پاڼه کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه خپره کړې دا ورځ د افغانستان د تاریخ بریا ورځ بللې او له دې هیواد څخه د سرو لښکرو د ایستلو لپاره یې د افغانانو د جهاد مبارزې قربانیانو کډوالۍ او کړاوونو یادونه هم کړې ده. د پخواني شوروي ځواکونو د 1999 کال د ډسمبر په څلورویشتمه پر افغانستان یرغل وکړ چې بیرته وتلو بهیر یې د 1983 کال د مې په 15مه پیل او د 1983 کال د فبروري په 15مه بشپړ شو. د دغه یرغل په څه باندې 9 کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو زره کسان ووژل شول. میلیونونه نور کډوالۍ تاړ شول او ډېر ښارونه او کلي ویجاړ شول. ټاکل شوی چې نن جمعه د جرمني په مونشن ښار کې د امریکایي روسي او اوکرایني لوړپور چارواکو ترمنځ غونډه وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د امنیتي نړیوال کانفرنس تر څنګ غونډې کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي، او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو د کان کیندونکو پر موټر په یو چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د ملیشو یو سیمه ییز چارواکو وویل چې کان کیندونکي د دې ایالت هارنای کان تتلل چې پر لارې یې په سړک کې ځای پر ځای شوي یو چاودیدونکي وسیله وچاودېدله. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې سیمه کې پاکستاني امنیتي ځواکونو د وسلوالو بیل غوښتونکو په وړاندې مبارزه کوله. او د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي جایزه به سږ کال 6.9 میلیون ډالرو ته لوړ شي، چې د 2018 کال په پرتله 3.5% زیاتوالی کوي. د دې سیالیو ګټونکو ته به هم 2.4 میلیون ډالر ورکړل شي. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي فرهنګي مجلې ته، ادبي مجلې ته البته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار احمد شیبر به تاسو ته وړاندې کړي. خو تر هغه مخکې د افغانستان اړوند یو راپور لرو. دا به واورې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د القاعده په ګډون د یو شمېر ترهګریزو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د یادې شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دې ډلې ټیټ پوړي غړي او جګپوري مشران د پلازمېنې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې خوندي ځایونو کې دي. طالبان حکومت ویان هم د دې راپور په خبرګون کې ویلي چې هیڅ ترهګر ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. په همدې اړه زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی. دا راپور واوري بیا ادبي مجله هم درته وړاندې شي.
شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به حضور گروه های تروریستی مانند القاعده، دولت اسلامی یا داعش و جماعت انصارالله در افغانستان ابراز نگرانی کرده، آنچه پیش از این حکومت طالبان همواره رد کرده است. تیم تحلیل پشتیبانی و نظارت بر تحریم های این شورا در 35مین گزارش خود که به تازگی منتشر شده اعلام کرده که طالبان لشکر منصوری، یک واحد بمبگذار انتحاری متشکل از جنگجویان جماعت انصارالله و القاعده را در ولایت بدخشان مستقر کرده است. بر اساس این گزارش، طالبان از این قطعه انتحاری علیه داعش و دیگر جبهات مخالف خود استفاده می کند. جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان از جمله گروه های نظامی و سیاسی هستند که حملات را علیه طالبان در کابل و تعداد از ولایت دیگر افغانستان سازماندهی کردند. در این گزارش همچنین آمده که طالبان به القاعده اجازه ایجاد پایگاه، پناهگاه های امن و کمپ های آموزشی را در افغانستان داده است. در گزارش تیم تحلیل پشتیبانی و نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده که اعضای رده پایین القاعده با خانواده های خود در مناطق قلعه‌فتح‌الله، شهر نو و وزیرک برخانه شهر کابل زیر نظر استخبارات طالبان زندگی می کنند. بر اساس این گزارش، رهبران ارشد القاعده به مناطق روز
قدر من اوریدونکو په ډیرې بخانه سره چې تاسو ته د ری راپور په دری بڼه نشه شو، د همدغه راپور پښتو بڼه به وسواوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده، اسلامي ډلې یا داعش او جماعت انصارالله ترهګریزو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. هغه اندېښنه چې د طالبانو حکومت مخکې رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل 15 راپور کې چې تازه یې خپور کړی، ویلي چې طالبانو منصوري کنډک چې د جماعت انصارالله او القاعده له جنګیالیو څخه جوړه د انتحاري بریدګرو یوه قطعه ده په بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړې ده. د راپور له مخې طالبان د انتحاریانو له دې قطعې د داعش په شمول د دوی پر ضد د نورو مقاومتي ډلو پر وړاندې کار اخلي. د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه له هغو نظامي او سیاسي ډلو څخه دي چې په تیرو شاوخوا 3 کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په پلازمېنې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو کې بریدونه تنظیم کړي دي. په دې راپور کې دغه شان نغلي چې طالبانو القاعدې ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې اډې، خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې راغلي چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه‌فتح‌الله، شهر نو او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي. د راپور په ټکو د القاعده چک پوری مشران بیا د سرپل ولایت د بلغولی کلی په ګډون کلیوالو سیمو او د غشان کونړ غزنی لوګر او وردګ ولایتونو ته انتقال شوي دي. په دې راپور کې د پلازمینې کابل په شیرپور او افشار سیمو کې د القاعده د جګپوړو مشرانو حمزه صالح ابن سعید الغمدی او ابو اخلاص المصری د حضور په اړه ویل شوي. برسیره پر دې په راپور کې په خوست کې د جماعت انصار الله د روزنیز کمپونو د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې لخوا د نړیوالو ګواښونو او افغانستان ته د ننوتلو لپاره د داعش لخوا کارول شویو لارو په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان وروستي امنیتي پیښو ته خپله اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دوو اوسیدونکو حکمت او گیتا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
وروستۍ امنیتي پیښې چې کابل کې شي او نورو ولایتونو کې ترسره شوي دي ټول ملت اندېښمن کړي دي. کله چې زه د کور نه ووځم نو تل په همدې فکر کې اوسم چې زه به روغ رمټ بېرته کور ته راوګرځم که نه، او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوي دي.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج
ته دې ترڅنګ چې افغانان له فقر او بیکاری رنج وړي، دا ډول ځانمرګ بریدونه د دوی پر روان باندې ډیر منفی اغیز کوي. د طالبان حکومت څنګه چې د سراسري امنیت ژمنې کړي، باید په همغه ډول امنیت ټینګ کړي څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
مردم اطمینان بتن همان گونه امنیت باید در افغانستان برقرار شوه تا مردم بتن در فضای خوب زندگی بکنن.
د طالبانو حکومت ویاند د راپور په خبرګون کې ویلي چې هیڅ ترهګری ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ذبیح الله مجاهد ترونیوز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې زیاته کړه چې ځینې هیوادونه او استخباراتي کړۍ په ملګرو ملتونو او امنیت شورا کې عامه ذهنیت تخریبوي او په خبره یې له دغه ادرسه د افغانستان پر وړاندې تبلیغات کوي. د یادونې ده چې اسلامي ډلې یادایش بیا په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی چې تر ټولو تازه پېښه یې په کندوز کې کابل بانک مخې ته یوه چاودنه وه چې د سیمه ییزو طالب چارواکو په خبره پکې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او نور ژوبل شول، خو ځینو طالب سرچینو بیا ازادي راډیو ته د وژل شویو شمېر تر 1200 تنو ښودلی وه. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار د جنوري په 1 نیټه د یو راپور په خپرولو سره ویلي وه طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نورو مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعدې شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په څیر د نورو ترهګریزو ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا هغه مهال دا راپور رد کړی و.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. د فبروری 14 په نړۍ کې د مینې ورځ ده. څرنګه دا ورځ د عشق ورځ ټاکل شوې ده؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. په ادبیاتو کې شاید تر بل هر ژانر شعر ناویل احساسات شو بیان کړي، نو په خپرونه کې شعرونه لرو.
چې ته لاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګ شین رنګ والوت، ګلابونو غریبۍ نه خپل ښایست په یوه څاڅکي باران خرڅ کړ.
د همدې شعر له شاعر نور محمد لهو سره شخېدلی یم.
تا باید خپله لوستونکی اوریدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چېرته لاړه او چېرته ځي. دا
د خپرونې ډېره برخه د شعر نقد ته ځانګړې شوې ده. په نړۍ کې د فبروري 14 د عشق ورځ ده. څرنګه دې ورځې ته د مینې ورځ وایي؟ وړاندې به یې کیسه درته بیان کړم، خو لومړی به دې ته راشو چې عشق څه دی. له فلسفي لحاظه عشق یوازې یو احساس نه دی، د حقیقت د موندنې، ځان پیژندنې او معنویت ترلاسه کولو یوه لاره ده. په فلسفه کې عشق انسان ته دا ورښیي چې د ظاهري مادي ژوند برهاخوا د معنوي او تلپاتې ښکلا لټه وکړي. د افلاطون په نظر عشق دوه ډوله دی، یوې ظاهري بلې روحاني دی. د صوفیانو په نظر هم عشق دوی بڼې لري، مجازي عشق دی چې له مخلوق او طبیعت سره وي، او حقیقي عشق چې له خدای سره وي. د عشق څیړل د فلسفې کار دی. فریدریخ نیچه وایي چې عشق باید د انسان د ارادې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د هغه د کمزوري کولو لپاره. او بل فیلسوف ژان پل سارتر عشق د ازادي او انتخاب یو تجربه بولی چې د په باور عشق باید د مقابل لوري ازادي او شخصیت ته درناوی وکړي او هغه د خپلې غوښتنې لپاره محدود نکړي. د فبروري 14 هر کال په نړۍ کې د والنټاین د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا د عشق د لمانځلو ورځ ده چې په نړۍ کې تر ډیره ځوانان یو بل ته مبارکي ورکوي. له پیړیو راهیسې په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. کله چې کیسه زړه شي، خو د زړه شي، بیا د خلکو ډیر ورپام کیږي او انسانان هڅه کوي چې د خوښۍ یوه ورځ پردی نه کړي، خپل یې کړي، حتی که د نورو کلتور هم وي. که څه هم د والنټاین د لمانځلو کلتور اروپایی دی، خو جاپانیان هم لمانځي. د جنوبی کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن نه پریشتي، البته له اروپایي دود سره په څه توپیر. په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګډۍ یو بل ته ورکوي او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په سکندنوي هیوادونو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي. د همدې لپاره د والنټاین ورځ د عشق او مینې سیمبول ګڼي، خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د والنټاین یوه ریشه چې اصلي ګڼل کیږي لرغونې روم ته رسیږي. د یوه روایت له مخې په دې ورځ به د لرغونې روم په واټونو کې وزې قرباني کېدې، بیا به یې د وزو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ به نجونې ډېرې بهر راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوست ولګي شي امیندواره به شي، ډېر ماشومان به وزې شوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ داسې دود هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي وو چې هر هلک به دې ډبي ته لاس کړ او د کومې نجلۍ نوم به یې په ګوتو راغی، دی به له دې نجلۍ سره ملګری شو. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده ورسېده. په اروپا کې چې یو وخت مسیحیت له سیاسي پلوه هم واکمن و، نو ځینو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونه نیول شي په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. داسې روایت دی چې والنټاین کشش و، خو د دې کشش په اړه بېلابېل روایتونه شته. ډېر په دې باور دي چې والنټاین په درېیمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني و. پاپ جلازیوس د 1469 میلادي کال د فبروري 14 د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېیمه میلادي لسیزه کې وشل شوی، بل والنټاین د انترام ناشار کشش و، درېیم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلادیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. د په 270 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلادیوس ویلی وو چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولی شي، نو په پوځ کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح وې تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخر امپراتور خبر شو، دی زنداني کړ. دی په زندان کې په یوه ساتون کې مین شو او دا خبره چې افشا شوه امپراتور د ده د سرغوڅولو امر وکړ او ویې واژه. داسې ویل کیږي چې د اعدام په شپه والنټاین خپلې معشوقې ته لیک ولیکه او په اخره کې یې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله تر ننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسې شفاهي روایت شوي دي او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندی دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یو فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. دی دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه خپلې معشوقې ته ولیکل، زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیریږي. د دې لیک لاندې یې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 500 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په اخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته. که د آدم خان او شیرینو ده، که د پتی خان او رابیا ده، که د لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق پخوانی کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونی ریشه لري، دومره پخوانی چې آغاز یې نشي تعینیدی. د عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق یې ډېر شعر بلی پرته له څشکه چې شعر دی. د ازادي راډیوي مجلې په دې ګڼه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو، او که راسره وی له شعر سره دا مجله رانغاړو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخېدلایم. لمړی به یو شعر ترې واورو، بیا به په همدې شعر د ده نظر د سره شریک کړم.
دردمنه شپېلۍ چتلاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنگ والوت. ګلابونو غریبینه خپل ښایست په یوه څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینې مې ستا په ګوتو د سپرلي لیکلی نوم راته د زخم په څیر درد کا. څوم کال شو دې ګرچنې آینې ته باران لاس وروړی نه دی. آ دردمنه شنه شپېلۍ چې ستا یادونه یې سینه کې په نواو زما جسم کې دننه سره لمبه شوه. چې ته لاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بېرحمه. یوه سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرېنهخود. چې ته لاړې دیوالونو نه کړکۍ و سفر وکړ، زما لپو نه مرغۍ و سفر وکړ. د صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت، ترې مینو سرو ریدۍ و سفر وکړ. راسه راسه په پستو پستو پاپیو نور څا در پسې خیژي د هوسیو. دا دې ډېر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راسه راسه چې له سره حافظه د بوټو بېرته راژوندۍ سي. راسه راسه چې بې تا دا ټوله ځمکه زخمی ښکاري.
لو صب دا شعر ما ته ډېر خوند راکو، د یوه لوستونکي په صفت. یعنې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت. په دې شعر کې شین رنګ ګوره الوزي، سور رنګ الوزي. سور رنګ د وجود دننه سره لمبه کوي که نه؟ پیکاسو وای رنګونه لکه راتلونکي د احساساتو تغییرات تعقیبوي. د دې شعر تصویرونه تصویري ابهام جوړوي. یعنی لکه څرنګه چې ما وویل، لوستونکی له ځان سره ممکن وای چې له دیوالونو څرنګه کړکۍ سفر کوي. دا استعاري جمله چې دا د ژور فراق معنا شیندي. کله چې مو دا شعر لیکله اوسه، داسې فکر مو نه کوو چې ممکن ځینې لوستونکي د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسېدلی.
که کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده، دلته هڅه دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي. له مبهم د مطلب دا ده چې یعنې د یوه شعر یا د یوې کرښې نه اصلا ځان ته یوه معنا واخیستلی شي.
له اوسه وبخشئ، یعنې پرته له څشکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي، لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل لوستونکی شریکوي چې دی خپل معنا ترې واخلي. همدې شعر کې زماني ابهام هم شته. مثلا څوک تللی، کله تللی په فزیکي حساب، ممکن څوک حساب کې چې، او ممکن په سمبولیک حساب کې چې دا مرګ دی که نه. نو ابهام شعر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک یې په خپل حساب باندې تعبیرولی شي، خو دا شرط ته چې په هنري منطق برابر وي. د ابهام په اړه باندې که نور له تاسو واورو.
یو مثال به ورکړو، بیا په دې خاطر ته زموږ د موضوع لږ ډېره روښانه شي. وایي چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دا یو جمله ده. دلته معلومه ده چې څوک لاړ، چېرته لاړ، معمولا دغه شان مونږ نه غواړو چې په مبهم جملو کې یا شاعرۍ کې مونږ فایل معلوم کړو او د هغه ځای معلوم کړو. دا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک وو، چېرته لاړه او چېرته ځي. دا مثلا مونږ دې جمله کې چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دلته ګوره یو څو داسې معنا ورنه اخلي چې کیدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي، یا بل کس وایي چې کیدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک اوري. مثلا ځینې بیا کیدای شي روانشناس وایي چې دا کیدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته شوی، د اسکیزفرنی په ناروغۍ باندې اخته شوی وي. اسکیزفرنی داسې یو ناروغي ده چې یو کس نه ده خو تاسو یې غږ اورئ، یا مثلا یو څوک نشته هغه تاسو تصور کوئ چې هغه شته همدغه اوس تاسو ته وایي دلته پاسېږه حرکت وکړه ته قمانده درکې یو شی تم دی کې. دا یو ډول ناروغي. یا یو بل حال نه دا کېدی چې د ډېرې مینې په وجه څوک چې په چاپ سره ډېر غمجن کېږي، یو وخت هغه غږ په لاشعوري ډول مثلا دا یې اورېدلی شي. یعنې د دغه یوازې دغه جملې مثلا درې تفسیره راوبېستل.
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې، یعنی مثلا مبالغه. مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاده شوې، فدن مبالغه به نه کوو. تاسو په دې شعر کې وایئ چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت. دلته د محبوبې له تګ سره ټول طبیعت ښکلا بایلي. دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې. هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډیر بیلګې لرو، خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوی کوي.
یو خو مثلا مونږ د تاسو مطلب ته د لوخو را کنه د کلمات او یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښه ما مطلب دا چې ځین کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو.
مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده. مثلا کومه دا ته نو واسو هم مثلا تاسو دغه هندي سبک شاعري چې وګورئ د هغې ټول هغه قوت په مبالغه او له مبالغې نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هېڅ په منطق کې نه جوړېږي هغه ته همته غلو وایي هغه حالت ده. خو شاعري هندي شاعري د دغې له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړې ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم رامخه کېږي او څه مونږ غواړو چې ژوند د ورځني پیښو سره هم عیار کړو، دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده دا باید وویل شي چې مثلا د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده، ته لاړې یعنی هر څه خزان شول. دا د یو چا د دید نه یو ژور د ژور خفګان بیان دی، او بل په دې خاطر چې مونږ د خپل احساسات داسې حسي کړو قابل لام شي کړو مونږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه له کمیس نه له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زمونږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه مثلا د حس کې لام شي.
یعنې له هر څه یعنې له هر بله یعنی مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمند باید استفاده وکړي، خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی او تاسو دا کار نه دی کړی. په همدې چې ته لاړې شعر کې لاهوسه کده یو دوه الفاظو په برخه کې څوک وایي چې بدلېدل غواړي، مثلا پیلې په شرطیه جمله باندې دی چې ته لاړې، په کلماتو کې تر هر څه فعل ډېر تصویري دی، ستاسو شعر ټول له تصویرونو ډک دی، ځکه چې فعل هم زمان رانغاړي او هم اسم. یعنی کله چې وایو لاړې یو څوک مو سترګو ته درېږي چې دا یو اسم دی، او زمانه مو مخکې درېږي چې تللې. نو که همدا فعل مخکې راشي او ولیکي لاړې چې ته لاړې، دا تکرار سم دی او که نه؟
یو شی ولله چې مونږ یو هغه ته ورته وایي یو شو اصطلاح لرو چې زماني خط ورته وایي. زمانی خط بس شاید چې وای یو مثلا سهار و بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهار، یا هغه ماشوم و بیا زوان سو بیا بودا سو لارد. دغه خط نه ده چې دا منظم راځي دا ټایمونه دا باید مونږ ګډوډ کړو. زه یو مثال به ورکړم دا پته زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز سره نه اورېدل کېږي. مونږ ډېر شاته لاړو تا د مثلا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي. نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادې کوردیارسه او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړم. وی مونږ لاړو څو د ماشومتوب ته ورو ته لاړو بیا بېرته لاړو آیندې ته لاړو بیا بېرته راغلو دغه وخت ته دا اوس چې مونږ چېرته یو دغه هغه زماني کوم خط چې وه هم مونږ ګډوډ کړو. ځینې وخت داسې کېږي چې معشوقه تللې په تېره زمانه کې ده مونږ ورسره په یو ځای کې په حال زمانه کې ورسره خبرې کوو.
لاهو صاحب دا د زمان خطي زمان خبر ستاسو ډیره دقیقه ده. هنر اصلا خطي زمان تر ډیره پورې نه تعقیبوي لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري خپل زمان لري شعر هم کیسه هم. دلته زما مطلب دا و یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې خو که چېرته همدغه چې ته لاړې داسې کوي چې لا دا چی ترې ستکه چې وروسته پسې راولي. البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې که څوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډیر اسانه دی ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړی دی دا زما هم دی تاسو هم دی د بلم دی د بلم دی د بلم دی نو هر څوک خبره پکې په اسانه کولای شي کنه. لیکن که څوک به کلمات تصویري کولای شي نو ولي لا تصویری نشه زما مطلب داو
یو شاید چې مونږ ځینې وخت دلته د موسیقۍ او د وزن تر اغلان دی هم یو تر محدودیتونو لاندې هم
د کلماتو په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شو بی رحمه. دلته بی رحمی حکم دی ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي تصویر حکم نه وی کنه. که څه هم وروسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سنیته بیا پرې نشود په دې بیرحمه کلمې کې تاسو ته څه رحم ښکار شوی و چې بیرحمه کړی مو
خو دا خو مطلب پر دې کې دا چې دا شعر تر ډیره حده پورې په استعارو سمبولونو باندې ولاړ ده. دلته سیند دلته کپ دا هغه اشیا یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهره ګورو مثلا کلم سیما مرغی مثال چې ورکه یا مثلا موږ وایو چې کله چې زه وایم زه غمجن یم کنه اول یو مثال راوړم بیا به وروسته په دې راوکړم. یو جمله ته مثلا یو تصویر ته وایي زه غمجن یم او که زه په دا په شاعري کې راولم زه غمجن یم نو دا خو نورماله وینا اصلا که موږ دا غواړو هنري کړو کېدای شي داسې یو تصویر ورته جوړ کړو د دې لپاره موږ سنګولونه وکاروو د دې لپاره استعارې راولو او د ظریفه ترکیبونه داسې کولای شو چې ووایو چې کوڅې مثلا کوڅې د غبار په غېږ کې خوب وړي دي او ستړي څراغونه خپل ژیړ باڼه د شپې په لمنې پورې سودوي یا موخي ګورې. دلته غبار غبار د غم او خاموشي په معنا راغلی دی کنه. دلته مثلا کېدای شي د غم غبار د غم یو سمبول یې وګڼو. دلته غبار مثلا نه روایت چې ولې تاسو په زور دلته بیا راته غبار راوست غبار په یو حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی. موږ مطلب دا دلته دغه د غمجنوالي کوم درد چې دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو سمبولونو د لارو نه موږ خلکو ته وړاندې کوو ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده. خو دا وګورئ مثلا ستړي څراغونه مثلا راغله ستړی څراغ کله چې موږ ستړی څراغ وایو معمولا څراغ ته موږ روح ورکه هغې ته مو انساني صفات ورکه نور نه هغه څه دا ستړی څراغ هغه څراغ نه ده چې دکې ځکه خو ستړی کېږي نه ستړیا انساني صفات ده موږ دته ورکه په استعاره کې هم مثلا شامل شول لاړ په استعاره بدل شو دا ستړی څراغ یعنی یو استرام استعارم دو طرح من او بل استرائی سراغ برخط که اگه سراغ ده چه رنای نور تا تسوی ده ورو ورو رکی جیر بانه یعنی ده پخبال یو ترکیب تو مگه قلدان رامان تک جیر بانه هم اگه پلوشی ده ده سراغ چلوی که او ده تیارو پلمن مثلا مخل ده جیر بانه پا ده تیارو پلمن بانه مخل مانه ده چه اگه نده مرک اگه ورو تیسی بیده او نور سراغ تره ده نور نه شي کولای وړاندې لاړ شي. مانا زه دومره غمجن یم، وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند دغه بار وړل راته ستونزمن شوي دي. حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده، زموږ غمجنوالی زموږ بېچارګي ده. خو موږ د دغه جملې یا د دغه احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هنرې مې که دې کار لپاره ته مجبور یم. د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي، موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیت باندې فشار دغې چې شاعري یعنی خیال، خیال یعنی تصویر، تصویر همدغه ده. تصویر فقط د همدغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي. که تاسو زما هره کلمه داسې تعقیب کوئ چې دا کلمه ولې دلته راغلې ده، یا رنګ ولې درکه مثلا والوت، یا تر ټوله طبیعت ولې خفه شو، دغه هر شی هنر. موږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي، هغه کوم وسایل چې دي، هغه خپل احساسات په هغې کې ورګډ کړو تر څو موږ یوه هنري تابلو رامنځته کړو. مثلا موږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چې ته لاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړ، مانا دا ده چې په نورمال حالت کې وایي چې یعنې کړکۍ وتړل شوې.
او نه دا خو ډېره هنري ده. خو ما دا ویل چې په همدومره هنري تصویرونو کې کنه کله ناکله یوه نیمه کلمه ممکن ستا په تګ سره دنیا هم شوه بې رحمه، د دې بې رحمه تصویر
کله چې مینه خپله چې ده مینه د نفرت، نفرت خپله د بې رحمه یعنی یو هغې ده چې ته رامنځته کېږي. د نفرت په وجه ډېر شیان رامنځته کېږي چې یو پکې همدغه بې رحمي ده. بې رحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښې رامنځته کېږي چې بشر نور کله اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده. یو علت یې همدغه ده، مینه ده چې هر څه رامنځته کوي. مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي، د یو فرد فردیت نه راوځي. معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي. دلته تصویر ګډېږي. مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي، کله کله زه مې نورو خواته. مثلا زه خفه یم، زړه مې تنګ ده، زه یو وخت یو زما یو شعر کې ویل چې زړه مې تنګ ده، بیا زه په کاڼو باندې غږ کوم. زه دا غمبونه چې ګزارونه را باندې کېږي، ای د سیند په منځ کې پروت مثلا پروت کاڼ یا همداسې نه ده، د هغې زه پوښتنه کوم ولې ما د هغه نه پوښتنه کړې. ګورې یو شه راته چې دا ته هلته هغه موضوع شروع کړې، بیا دلته راغلی د سیند په منځ کې پراته کاڼې باندې د غږ کړی، نو هغې نه دې بیا پوښتنه مشوره غوښتله، همدردي دې ورسره کړی، ډاکټر سره دې خواله کړې، ای زما استاد درد یو نه ده. دا ځکه چې زه هم ګزارونه خورم او هغه کاڼی چې مثلا د سیند په منځ کې پروت هر شېبه د اوبو څپې په باندې لګېږي او هغه څپه لکه دوړه غوندې پاش پاش حالوځي، دغه فشار دغه درد د دې څپې په دې کاڼي په دا مخ لګېږي. دا کاڼی دلته تر ګزار لاندې پروت ده، اما مجبوریت جبر ته زمان دی ده چې دی باید کاڼی پاتې شي. د ته نصیب کاڼی والا ده، دی همدلته پروت ده او دی به همخمي. دلته زما او د ده سرنوشت سره یو څه بخلیک او بخت مو سره یو څه، زه هغه ډول ګزار کړم دې په دغه ډول. زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان دپاره چې هغه حسي کم قابل د لامس چې اورېدونکی ښه پرې پوه شي، مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویرونه ته لکه سیند ته کاڼی ده دې ته راګرځم. او ورته یم چې دا کله چې تاسو د سیند په منځ کې یو کاڼی ګورئ، دا کاڼی مجبوره ګورئ، هغه کاڼی چې وي هغه د څپو هغه لومړني فشار لاته پراته دي، هغوی باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي. دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اورېدونکی له موږ سره زموږ په احساساتو کې شریکېږي او دغه صحرا ته ژوندی لمس کوي. دلته هم زمانه چې بې رحمه کېږي، یعنی دومره حالات راځي چې خو وخت چې ته ځې د ستا تک خپله یوه بې رحمي وه.
مننه لو صاحب. د همدې شعر چې ته لاړې شای یو بل کمل دا وي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ، یعنی یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسې راغلی دی، انجام لري. په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمیږي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی شي. مننه الله صاحب. بیا به هم یو شعر سره واورو، بیا به خبرې باندې وکړو. الله صاحب.
د پیروتو پایزیب. کاشکې یوه ورځ د پتنګیو تازه کوتو یو ناڅاپه لکه ستا تنګه خندا زما د کور زنځیر په کلاس کلاس وسرنګي کې یو شپه مې تر خلاپه کې د مرست څراغ شیشېنه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي. د تشنه بوټي ارمان خو ور پوره کا، دغه ځوان انځورګر غواړي ستا په تاندو قدمونو سره او سپین تنکي ګلونه نقاشي کړي. کاشکې راشې په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړې چې تږې پخې بیرته د اوبو غوندې تازه شي. توتکۍ اوبه ویلې، ته چې چیرته یوه څیز ته شونډې واروړې، د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړېږي. زه پوهېږم ته به کله هم رانه شې، نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي. زه پوهېږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي. زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پرې دا ستا نازکه پلونه زخمي کېږي. زما ژوند هم څه به وایم، د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده. زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده.
د ښه شاعر یوه ځانګړتیا دا ده چې خپله ژبه پیدا کړي. خپله ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینې الفاظ څوک سره څنګ په څنګ کیږدي او نوې معنا ترې واخلي، لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزیب. د دې شعر په پیل کې د دروازې د وره د زنځیر شرنګۍ له خندا سره تشبیه شوی. نوي تشبیهات هم شعر نوی کوي. لهو صاحب، د تشبیه په برخه کې که په لنډو له تاسو ور
تشبیه، او لکه څنګه چې هم مخکې مو ورته اشاره وکړله، د شعر تر ټولو هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبیه په مرسته باندې باید او تشبیه هم باید یو څه نوي وي. داسې موږ باید کوشش وکړو چې که اوس بیا هم موږ دا پخوا غوندې د تیرو شاعرانو په څېر که بیا هم مثلا وایو چې مخکې د ګل په څېر ده یا د ګلاب په څېر ده، دا تشبیه نور د ګل کاملا زړه شوې ده او خلکو ته د سم خوند نه ورکوي. نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل که نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی زموږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنې که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل شوي شیان او هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل شوي کارول شوي هغه بیا کاروو، یعنې دا
طبیعي خبره. یعنی زاړه شیان که یادوو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼه څراغ ته هر څوک ښکاري. کمال دا دی چې شاعر مړه څراغ ته د بل د لیدو ارمان وکړي، یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغه د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یاد کړي، لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي، خپله ورځئ که تضاد راځي. لهوسه
ونه در تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بیلابیلو ډولو نومونه یادیږي. دا هم یو صنعت ده ډېر ښکلی او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې و دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلي چې ستا د تورو زلفو، یعنې په شپو کې، یعنی سپین د ستا د تورو زلفو سپینې رڼا ته ناست یم، سبق لولم، لیک لیکم. کنه مثلا داسې یو شی پوره زلفې تورې دي او سپین رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض کړي، یعنې ضدیت کړي یو ته بل سره. خو دا د هنر ښه والی په همدې کې ده چې موږ نه وشي دلته سپین رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپین رڼا هغه کومه زلا چې پکې دغه کومه رڼا چې پکې ده، یو خدا ظاهري معنا دا ده. بل وخت ځین وخت تور شیان سپینې رڼا وي، دا په خپل هم کله کله ځي موضوع داسې سمبولیکو اړخونو ته ځي. یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم، زه روان یم په لاره، خو پښې مې شاته روانې دي، دا هم یو تناقض ده. زه روان یم په هغې خوا، پښې مې دې خوا ځي، یا زړه مې په هغه خوا ته ځي. یا مثلا ځینې وخت موږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا ښکته خوا ته بهیږي، که دا موږ په شاعرۍ کې پورته خوا ته اوبه او که نه، دا یو زد حالت ده. یعنی هنر موږ نه دغسې یو شی غواړي.
یعنی تضاد یو ډېر مهم شی ده په نوي معاصر شعر کې، او حتی په پخواني شعر کې هم ډېر مهم دی. ژبه ورسره پراخېږي،
ښایست ورکوي، یو
تصویر پراخوي، ژبه پراخوي، که نه یعنی ډېر کمالونه لري. یو بل شی تکرار د پیروتو پایزي په شعر کې، لاهو صاحب د عنوان تکرار یو برخه کې عنوان تکرار شوی دی، که نه چې کاش کې د مخ وړانګې وشیندل شي او د کور د پریوتې په پښو کې پایزیب شي. یعنی کله ناکله یو ناشنا شی په شعر کې ځینې شاعران یادوي چې ابهام یې د منلو نه وي. دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شعري منطق لري. په دې برخه کې که لږ وضاحت راکړي چې شعري منطق ته کله توجه پکار ده. مثلا مخکې تاسو یو مثال راکو چې څوک مخ ته روان دی خو پښې شاته روانې دي، دا په عادي منطق برابر نه دی دا تصویر، خو په شعري منطق برابر ده چې د ټول شعر په چوکاټ کې چې د چا پښې نه ځي چیرته، نو پښې شاته روان وي، که دی جسمن هم مخ ته روان وي، که شعري منطق یو څه واضح کړي لاوس.
یو شی بل د مخکنۍ په هکله، مثلا ما یو تابلو ولیدله، یو نقاشي ده، هغه یو کس ته روان ده، ژمی ده، واورې دي، خو دی چې روان ده باید دا پلونی ده د واورو پر مخ کاري روان ده داسې په پلی، خو کله چې ورنږدې چې ګوري دی مخامخ روان ده، دا خاپونه چې دي د پښو څوکې شا خواته دي، ته فکر کوي دی مخامخ روان ده، خو د ده شا ده، د ده تګ هسې ده، مطلب باندې مې پوه
شو
د بوټو څوکې دې خواته دي، د شا خواته دي، او د ده شا ده، روان ده مخام، خو د بوټو څوکې مخې مثلا زما خواته ده، اصلا دی باید زما خواته راشي، ځکه د بوټونه دې خواته دي، څوکې پوندې شاته دي، خو د ده شا مې خواته ده. دا پخپله یو په نقاشي کې مثلا په ترسیمي هنر کې هم مثلا دغه شیان هغه کېږي، خو دلته په اوراغلو د شاعرانه منطق په هکله، شاعرانه منطق ځینې وخت یعنې پخوا په دې باندې ډېر ټینګار کېده چې باید یو څه منطق پکې موجود وي. مانا دا ده که تاسو وایې چې ته داسې شونډې دې سرې دي لکه شونډې دې داسې دي لکه د غاټول یا دری دي ګل، خو دلته یو منطق دا و چې د شونډو پوستوالی، نرموالی او سور رنگ دا د دغه ګل سره ډېر ورته والی لري. او بل ریدی یو ګل دی چې په تماس سره دی ولویږي، که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږی یا هغه کوي، ما چې لاس په تماس کې دی رالویږي دومره نازک او حساس ده، او د معشوقې شونډې هم کېدی چې همدومره نازک وي، یعنې چې د ګوتې په تماس سره هلته تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینې احساس یې کوي، که نه دا دلته یو هغه پیدا شو. خو ځینې وخت داسې کېږي چې موږ یو شی راخلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان موږ یو بل سره یو ځای کوو، لکه مثلا د اور اوبه، مثلا موږ وایو چې دغه شیبه د اور په مخ والا، دا دې ته منطق نه شو جوړولی، خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دقیق سو او پکې نه راوځو، موږ دې کې خپل مفهوم اخیستلی سو. ځینې وخت موږ ته نوایوالی په کار ده، موږ ته نوې استعارې په کار دي، سمبولونه په کار دي.
وبخښئ، د همدې شعري منطق په برخه کې کوم فکر کړی، نوی شعر یا مثلا دا آزاد شعر چې څوک لیکي، دا ټوله یوه پارچه ده، یو وجود لري، په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي، و برخه چې په کایوه جمله لوي شعر ستاسو لوي شعر کایوه جمله سره واخلم او چاته ولولم، ممکن هغه وایي چې دا خبرې دي ګډوډې دي، لیکن کې په ټول شعر کې څوک ولولي هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي. دا هنري منطق هم داسې نه ده،
یو خو دا ته اوس ګوره نن په مجموع کې داسې پخوا داسې یو تاسې هغه وړاندې کېدی چې آزاد چیر یو عمومي یو کل یو تصویر لري. دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې دپاره راځي چې هغه مرکزي موضوع خپلې پیاوړې روښانه شي، چې هایلایټ چې سړی خو وګوري. مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده بارانی ده، د دې دپاره مونږ کولی چې یو سمفونی جوړه کړو، مثلا د ځنګله د پاڼو غږ، یو سانګې د ماتېدو غږ، یو شدید باران، طوفان، بور بادونه پاڼې خوځوي. دا 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 دغه نور تصویرونه مونږ ځکه راوړو چې دا زموږ اصلي تصویر سره مرسته وکړي، دا نور هم داسې پراخ کړي او ښایسته یې کړي. خو په نننۍ دا ضرور ده په پای کې دی یو تصویر یوه مانا باید وړاندې شي، همغسې ولې الوتکه ګډوډ نه شي، ډېر تصویرونه په منځ کې لاړ تي ورکه شي او په پای کې پوه نه شي چې نور بالاخره دا شاعر څه غواړي، چې کوم تصویرونه یې غورځولي شا په شا په پای کې دا څه غواړي. نه موږ ځینې وخت حتی داسې هم کولای شو چې د ابهام دپاره یو ناڅاپه موږ یو پوښتنه طرحه کوو، جواب یې نه لیکو، همداسې ځو که نه هغه لاړ وخوځېد تا څنګه همدلته پرېږدو. خو دا جملې ته که تاسو ظاهراً وګورئ دا بې رابطه بې ارتباطه دلته ښکاري، خو ښه چې پکې ځیر شئ دا بېرته غیر مستقیم د ټولو موغو سره باید دا یو ارتباط باید ولري. یا مثلا یو شعر ده، شعر نه خو داسې یو تصویر همدا اوس ذهن ته راغی، وایي شمال لګېږي شمال لګېږي خو د چنار پاڼې نه رپېږي، یو څوک ستاسې د باد ورغوی ولټوي. دلته موږ یو پوښتنه هم ورسره طرحه کړل، موږ خو معمولا اورېدلي دي چې کله شمال لګېږي شمال دلته یو سمبول شو دا وخته، او چنار هم دلته په یو استعاره کې راغی. موږ معمولا اورېدلي کله چې باد وي پاڼې راپېږي چنار یا د ونو، خو دلته وایي باد شته خو پاڼې نه راپېږي د چنار. دا څه کیسه ده؟
دلته دا خبره خو صحیح ده، دا خو په دغه ځای کې ده، لیکن هغه د شعر عمومي کل جوړښت سره یو وي. مثلا فکر نه کوي چې داسې نشي کېدی چې ته د یوه خفګان تصویر وړاندې کوې په مجموع کې یو ځای کې، نه کېدی شي چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه هم راشي، نور هم راشي، نور هم راشي، خو دغه ټول تصویرونه په آخره کې بیا یو شی وي په آخره کې. باید
ډېر ښه. نه دا خو هغه مثلا ما مخکې هم وویل چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کړم، زه غمجن یم، یعنې زه یوازې یم، زه تنها یم، زه مثلا پردیس یم، زه دا یم، دا یو په دې کې یو احساس ده چې زه هغه وړاندې کوم. نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې، په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي، نور هم ښایسته کړي. داسې نه وي چې مثلا موږ په پخوانیو ځینو غزلونو کې ګورو، یو غزل ده چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر و خو زما نه هېرې زما یو مشکل ده حافظه کې ده چې شیخ خان سمې چاو دی رانه هېرې کې شاعر یو ځای کې وایي چې ژاړي معشوقې پسې چې ته تللې داسې داسې ده. بیا په بل پیل کې دا یو وصال ته رسېدلی د لاوې سره خان دي که نه، یا په بل بیت کې ځي تصوف ته ځي، او بل شی کوي، بیا په آخر کې سیاست ته راځي، په یو رهبر باندې هم راځي کوي، یو شی کوي. هغه کې یعنی داسې یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کوي دا ټول غزل. مطلب آزاد شعر هم په دې محکوم ده چې یو واحد مفهوم یا یوه طرحه یو شی په طرحه کې خدای کې چې مطلب مې رسولی
ځکه
د یو تصویر کې چې زه لاړ شم بیا بیا دغه موضوع رانه هېره شي.
د بېرته همدا شعر ته راشو، د پیروتو پایزیب شعر ته مثلا، د دې شعر په دې پیل کې کاش کې راشه په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړي چې تږی شي بیرته د اوبو غوندې تازه شي، لکه څرنګه چې تاسو ولوست. کنه دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پورې دا خبر کوم، دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي، خو د شعر د دې برخې کمال دا دی چې اوبو پکې تازه کیږي، ریشانه تازه کیږي، لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه، یعنی سرچپه قصه باد باید وي خو پاڼې ونه خوځي. دلته هم داسې له اوسه ستاسو تصویرونه داسې نه دي لکه د هغه رسم چې برس تیری ظاهرا ورته ګوري چې دا بې نظمه تیر شوي دي، خو په همدې بې نظمي کې یو نظم پکې وي. یعنی دا دا هم امغه یواله هم دسی احساس نکوي یعنی که په نقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري.
بالکل بالکل. بس خپل اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنګونه دي چې یو سبک داسې د یو پخوانی انځورګر و په هغه یو هلنډی ده وانګو په نومېږي، هغه هغه کس څه کول، هغه رنګ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنګ په کار و، که نه نارنجي رنګ ترکیب د ژیړ او سور ده، بنفش رنګ هم همدغسې د آبي یا شین رنګ به سره سره یوځای کېږي. هغه اوس اوسنی نسل چې ده دا دواړه ترکیبه یو نارنجي رنګ جوړوي، بیا صفې مخپالي کاري هغه ژیر رنګ به راخیسته د سره رنګ څنګ ته کېښوده، رنګونه یې څنګ څنګ کېښودل، اونتا مکسول یې نه یوځای کوله. نه نږدې نه به تاسو وکتو ستاسو سترګې ځورولې، داسې ګډ وډ ښکارېده، دا ښې څه شی رنګونه به داسې کېښودل، خو کله چې تاسو به لرې شوئ د رنګونو به خپله خپل ځانونه ترکیبول، تاسو ته به هغه رنګ له لرې نه هغه رنګونه بېرته هماغه شی چې د هغه زړه و هماغه ډول باندې تاسو ته به ښکاره کېده.
تاسو ډېر ښه مثال راکو لاهو صاحب، په همدغه مثال کې ستاسو په باور داسې هم ده چې یو شعر، یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوه کړي چې دغه رنګ او دغه رنګ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري، دغه به خوند نور هم ورزیات کړي.
بالکل. خو اوس ګورو نور هنرونه دي، دا نه ساده حرکات سره کار لري، حرکات په مرسته به یو تخیل، یو خیال به وړاندې کوي. هر نسا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کېږي د حرکاتو په مرسته. د یو نسا په مفهوم پوهېدل هغې ته یو د نسا یو سواد هم غواړي، پس باید د حرکات وپېژنې وروسته کولی شي د هغې د نسا، البته هغه نساګانې چې سمې مسلې هغه دي، نه هغه نساوې چې مثلا بغې. همدغه رقم موسیقي ده، مثلا آوازونه دي، مثلا یو سندرغاړی یا یو استاد آوازونه یو ځای کوي، مکسي چانډي کمپوز چې ورته وایي، آوازونه چیرې دي؟ په طبیعت کې دي، له طبیعت نه. نو ځکه موسیقي دا زیاتره داسې دفاع کوي چې موسیقي حلاله، ځکه ده چې موسیقي له غږونو جوړه شوې ده، او غږونه چیرته دي؟ په طبیعت کې دي. طبیعت کې څنګه پیدا شوي؟ د خدای کار ده، بېرته خبره ځي خدای ته کېږي. یعنی که څوک موسیقي جوړوي نو دا غږونه به غږونو کې انتخاب کوي، کوم ښه غږ ته کوم غږ په وګو خلګي کوم دا انتخاب. شاعر هم دا کار کوي، مثلا په نقاشي کې د رنګونو انتخاب ده. اوس کما مثلا مخکې ویډیو کې تاسو همیشه آسمان په دغه ډول، یعنی آسمان شین، نو کېدای شي دغه آسمان په بنفش رنګ کو یا زرغون کو یا یو بل ډول کو، یعنی یو تنوع به هم پکې راوستي. که چېرې دغه آسمان په همدې آبي رنګ بېرته وښکاره ولوستونکي دپاره معنا نه لري. یا په شاعري کې هم کلمات دي، کلمات همدغه کلمات په زرګونو ځله د نورو شیانو لخوا په عین موقعیت په عین اندازه، یعنی په هغه یو شی شیندل شوي دي او راټول شوي، بیا شیندل شوي. حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېره شاعري شعرونه لولي هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دغه کلمه و د دغسې دپاره.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیو مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم. له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. ښه دی وي.
نوران په پسیدی میدم دروان د وشان په پسیدی بلی وای پرلاری چیرما بیاي وګرو ته نوران په پسیدی میدم دروان د وشان په پسیدی بلی وای پرلاری Thank you.
ಪ್ರಸೀದಿ ಮೀದ ಮೀದ ರವಾನದ ಉಷಾಂತ ಪ್ರಸೀದಿ.